درنو اوریدونکو السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو هرکلی کوو. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. په فراه ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی په دغه ولایت کې د سیلونو له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراه په پښرود ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ملا محمد انور فیروز پرون وویل دواړه قربانیان هغه ځوانانو چې د تفریح لپاره یوې غرنۍ سیمې ته تللي وو. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت ویندوی ملا جانان سائق پرون ویلي وو چې په تیرو دریو ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. د ټپیانو شمیر 20 اعلان کړ او ویل چې د افغانستان په کلیو کې د سختو سیلونو له امله 1506 کورونه ویجاړ شوي دي. دا وا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن او سبا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې ورښتونه کیږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل په مشه د سعودي عربستان یو چکپورې پلاوی به د اپریل په 15 او 14 د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د زیاتولو د هڅو د یوې برخې په توګه پاکستان ته سفر وکوي. د دې سفر هدف د دوارخیزو همکاریو د پراختیا او د دوارخیزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره مثبته هڅونه بلل شوې ده. د پاکستانی چارواکو په خبره سعودي عربستان ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 کلونو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 25 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. یو جګپوری امریکایي چارواکی وایي ایران پر اسرائیل تر برید مخکې د سویس له لارې له امریکا سره اړیکه نیولې وه. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه اخیستو غوښتنه وکړه پرون وویل امریکا او ایران د سویس په مټ څو ځلې مستقیمي اړیکې ساتلې دي. په تهران کې د سویس سفارت د امریکا د ګټو ساتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ادعا کړی چې هیواد یې پر اسرائیلو لبرید 2 ساعته مخکې په دې اړه د سیمې هیوادونو ته خبر ورکړی وو، خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا خبره سمه نه ده. د اسرائیلو دفاع وزارت وایي ایران د 100 کروز توغندیو په ګډون تر 200 په ډیرو بې پیلوټه الوتکو او راکټونو پر دغه هیواد بریدونه کړي دي. د اسرائیلو په وینا د ایران 9 سلنه بریدونه شنډ شوي دي. ایرانی چارواکي وایي پر اسرائیلو بریدونه پای ته رسیدلي، خو خبرداري ورکوي چې که اسرائیل پر ایران د بل برید هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د نوي درجه بندۍ لمخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې 1 مقامه پرمختګ کړی دی. اوس افغان لوبډله د 1020 نمرو په لرلو سره په 1015 مقام کې ده. په دې توګه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تر لایبیریا، مالدووا، ګیانا، سنگاپور، یوګانډا، یمن او هانګ کانګ څخه مخکې شوې ده. تر دې مخکې افغانستان د فیفا په درجه بندۍ کې 1015 ځای درلود. د دې جدول په لومړي ځای کې ارجنټاین او دوهم فرانسه ده. ټاکل شوې ده چې پاکستان نن د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان مخکې ویلي و چې له اختره وروسته د اپریل په 15 به د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان کابو 850,000 افغان کډوالو ته چې کارتونه لرل د اپریل تر 15 وخت ورکړی و چې په خپل خوښه ووځي کړي په زور به یې وباسي. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لومړی پړاو د تیر کال د نومبر په پای کې پیل شوی و. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زای وړاندې کوي.
له پاکستانه د ACC افغان تابعیت لرونکو او رجستر شو کډوالو POR د استلو په لړۍ کې 8.5 لک کډوال لګو اکثره مخ دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د اپریل تر 15 دغه افغانانو ته وخت ورکړي او چې په خپل خوخه ووزي. د دې مودې په ختمېدو سره د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري استلو دوهم پړاو پیلېږي. ګڼ د افغانان لکلونو او ان لسیزو راځي پاکستان کې اوسېږي او وایي چې په لګ وخت کې خپل کاروبار نشي پریښودلی. د دې ډلې یو افغان کډوال احمد چې په پیښور کې زیږیدل آزادۍ راډیو ته ویل
د لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمنګ رشتہ داران او داسې خلک مونول نو دلته زمنګ ډېر پیسې باندې دي کار روزګار هم دی د دې پیسو را وستل د خلکو سره چې زمنګ کمی پیسې باندې دي عام وخت نسی او یاد خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دام وخت نسی نو مونږه که الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي الته حالت هغه څه خراب دي کار روزګار نشته او دلته د مونږه تنګي دا چې اوس مونږه په جلتې کې زو نو د ارس مونږ نه په نیم ریټ نه په کم قیمت باندې اخستل کیږي نو په کار د چدې لپاره مونږ ته یو حل لار راوځي ځکه دلته مونږه بالا پیسې خلکو سره باندې کړي دي
افغان کډوال شکایت کوي چې د پاکستان په بیلابلو خارونو کې پولیسو لټاکلې مودي مخکې د خلکو د زورولو او نیولو لړۍ پیل کړه لیدې ډلې یو افغان کډوال حقیار ازادي راډیو ته وویل
او زمنګا دا د پروتوکار چې دا په دسته کې نه ختميږي په مونږ هم د خلکو پیسې پاتې دي زمنګا پیسې هم په خلکو پاتې دي او دلته پرون پولیس راغلی د پولیسو چاپا والکا زما وروري مونیو زما تری مونیو هغه دوانه بوتل زته و تختیدم
په پاکستان کې لکلونو میشتو افغانانو سره بیره غاڼه غ افغانان هم د استلو لګو اکثره مختی چې طالبانو په بیا واکمنی دو دغه هیوا تتللی اوس لویدیزو هیوادونو ته دتلو پته مناستی لدی ډلې اکثرو خلکو په تیرو کلونو کې ځانونه له پاکستانی ادارو سره ثبت کړي او اسناد یې اخیستي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د شمیرو لمخې د 2023 کال لاګست روسته لشپک سو زرو ډیر افغانان پاکستان ته تللی د طالبانو حکومتي چارواکي او د ملګرو ملتونو اداري اټکل کوي چې په شپږو میاشتو کې تر نیم میلیون ډیر کسان له پاکستانه ایستل شوي او یا هم په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوي اکثر د افغانان چې په ساړه ژمه کې له پاکستانه وایستل شول په افغانستان کې لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری روان کال د مارچ په 11مه یو احصایه خبره کړه او ویل چې پاکستان کې شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال میشت دي او دوی ته د رسیدو لپاره 388 میلیون ډالر ته اړتیا ده
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په روزګان ولایت کې سیلونو لشتلجه 12 نمبر کړی او خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولې دي په روزګان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز ترین کوټه ولسوالیو کې وړ مشپه یو ځل بیا سیلونه راووتل او د مرجوب لو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښ کړل طالب چارواکي وایي چې د سیلونو لامل د ترین کوټ کندهار او د ترین کوټ او د روزګان د ولسوالیو ترمنځ لارې بندي شوې دي د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې یو ځل بیا سیلابونه راوتلي او په زیات اندازې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبد الله خالد د څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې د دې معلوماتو پر اساس چې دغه مهال د ترلاسه کړي دي په دغه ولایت کې سیلابونه 12 مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي نو موړی وای تر ټولو زیات زیانې دغه ولایت په مرکز ترین کوټ چورا گیزاب چنارتو او ډیراو تولسوالۍ کې خلکو ته رسولې دي
تلفات زموږ په ولایت کې تلفات څخه دوه تورې څه دي مختلف خلک بعضي شینان چې د کور وتلې دي پر خپل مخ دي څو خلک ګراوت کې خبرې کوي څه دي څو نفر غاټ خلک دي په کرمستان کې
د اورزګان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس زیاتوي چې سیلابونه د اورزګان او کندهار د لوی لارې په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي نوموړي وایي د دې ټیمونه په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو سره په مرسته بوختي خو له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د سیلاب ځپلو سره د سرپناه په برابرولو او نورو غذایي برخو کې ورسره مرسته وکړي
د مرکز د ګراوتو پورې لار بند ده د مرکز د ګیزاو پورې لار بند ده د مرکز د چینه سپو دغه پورې لار بند ده د چرچینو پورې د خاص روزګان د مرکز په مدن کې لار بند ده چوری او د مرکز په مدن کې لار بند ټول هغه لار بند دي د روزګان د کمدار لار مکمله ده د وو وو چې مونږ مصرف ته وو څو څور موږ ته اله ته تاسو باندې دي د اوس ډیر وخت دي د خارجان څه دنه نشولې دي موږ سره خو نه شي نه د دې کور تخریب ټول کومې نه لري موږ دیو غونی ورځي یا دیو غونی وره ورکو دا خو یو ما یو څه شی نه کیږي اوریا
لادی ټول سره سره د اورزګان وسیدون کې وای سیلابونو سخت ځپلی خوای تر اوسه پورې ورسره هیڅ یو چا مرسته نه کړي دوی هم له نړیوالو موسساتو او طالبانو غوښتنه کوي چې ورسره مرسته وکړي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ شپږ پښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه چې کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
سپین مړی ویلي ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي چې امریکا د ایران د بریدونو په ځواب کې له اسرائیل سره برخه نه اخلي. روټرز خبري اژانس او څو نورو امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله چې د بایدن او نتانیاهو د ټلیفوني مکالمې په اړه خبر دي دا راپور ورکړی دی. له بلې خوا د اسرائیلو د جنگ د کابینې وزیر بنی کانس ویلي له ایرانه به په مناسب وخت او بڼه تاوان واخلي. سفیو لاستانک زید د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو کڅام پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد له اسرائیل سره مرسته ته ژمن دی، خو ولسمشر جو بایدن په حواله راغلی چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رویټرز او ځینو نور امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایدن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیلو د ایران بې ساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپل وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربی یک شنبه له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړ چې متحده ایالات له اسرائیل سره مرسته ته دوام ورکړي خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یک شنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایرانه به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ییز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره مناسبه وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي موږ تزیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بې پیلوټه الوتکو او توغندیو چې په کې څه باندې لس کروز میزایلو نام شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% دا بریدونه د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلي چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه اوکلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو بیا ویلي چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسېدلي، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي، د دوی په ادعا لاک لاک ځواب به ورکړي. د ایران د پوز د لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوسییټډ پریس آژانس خبره کړي.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظر دا عملیات پای ته رسیدلی او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي، خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي، زموږ پر خپل خاوره یا په سوریه یا بل هر ځای کې موږ پوری تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي ګڼ نړیوال خبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګهونو لویدیزو قدرتونو له هغې ډلې بریتانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللي او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکیچونو د سولهییز حل غوښتونکی دی، ځکه د په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغیزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤون شي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وه ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په یو شمیر کورنیو کې هر وخت په تیره بیا چې مناسبتي ورځې لکه اختر رنجدی وي، ښځې او وړې نجونې دومره د کور کارونه کوي چې له توان نه لوړ وي.
یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی یو ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه دا کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې مې لیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلې وي یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام د موضوع چړوم ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر رنجدی وی، اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي، خونی رنگوي، فرشونه مینځي، پخلنځي منظموي. لدی سره سره نور هغه چارې هم تر سره کوي چې ډاکټران د ښځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. دا کابل اوسیدونکو راهله وای چې دا هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ور باندې ډیر شي، په خپل وړې لور هم کار کوي.
یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی یو ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته یې د آماده کیدلو وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور مې په کور کې یوازې ده، د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کومه، ورونه مې ورته غلي کومه.
د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي دای سره له دې چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته یې سرته رسول عیب ښکاري، له ښځو سره مرسته نه کوي.
ما یو خورکۍ ده تکالانه، او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبر او باسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پکاریو، دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مور کې مې تنا ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده. او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکو نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي، د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپله او هم په ماشومې لوري هغه د کور کارونه وکړي چې درانوي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغه سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي، او د هغه اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا مرسته وغواړي. نو هغه کور کې چې مشر اولاد لري، اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولای چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشوم لري هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر د کور په کار کې، مثلا جای جارو سی، لوخی وینځل سی، داسې نور نور کارو سی، هغه کې مرسته سره وکي. او هم به مور ته اسانه اوسي، که هم د زم د ماشوم سره د ماشوم ته تکلیف رسي، خامخا شاید وخت په تیرېدو سره درون بارو سی، کوم درون کارو سی ته تکلیف پیدا کی، خو به هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجی نه وستل دي، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم به د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې خپل مور سره مرسته وکړي، بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی، په دې اکله وایي:
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانی او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې ل خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکا چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم خپلې میرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له هغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اوبرو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو د نارینه او د زاړه او د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالی ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کو پخلا کو د هغه میمانیان کیږي او پسه حلالیږي. هاي سره سر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوي جامې کزان ته جوړ کړی وی هغه مایانه نغ خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرې ده، چې نوې جامې لري چې جوړ کړی دي دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلی وای غوندي یو مبارکي واخلي. چیرته نو چې دا ووزي او چیرته نو چې دا ولرسي راشه درشه وکي او مناسباتونه د اختر وکي. ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي وای اوس تاسو اختر شروع شو اوس وای ولرسي اختر مبارکي وکي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر دی ورځ او هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملی کیږي، راځو لختر نه مخکې ورځو ته دغلته میرمن باندې څومره ډیر کار وی او دوی خپل کوم کارونه کوي، خپل میرمن خپل وړی نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره.
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې وړی نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکي او خپل پلار ته عذر وزاري وکي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلی رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله. دغه شوق او ذوق د ماشومانو سره او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکي، کور پاک کی، فرشونه پریمیزی، غالی پریمیزی، پرده پریمیزی، برته اوتو کی، زورنده کی، اتاق سم کی، میمان خانه سم کی، خپل د خوب و تکونه سم کی. دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي، خجور پاخه کی، ګوشه فیل پاخه کی. آمادگی یعنی دی په دغه ستړیا او سرخت دی، باوجود دې چې روژه ده، باوجود دې چې د روژه مات آمادگی یعنی دی، ځکه چې د نارینه هم بیا غوږ پورته کیږي چې نه په وخت روژه مات تیار نسی، هغه ته هم دوی ټول مصروفه یي ورسره. بیا دا ستړیا ویمې چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب او تنظیم یې د غاړې د مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپل په کور کې خیاطي کوي، خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او هلکانو ته خپل زمونو ته زموږ منطقه کې د قندارې غاړې ډېر موړ دي، فیشن دي، ډېر هلکانې اغوندي، خوښۍ یې چې مندې خوندې ښځه یې نن دا هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغوی باید ور دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کار هم ورسره یي. حتی پس له روژه ماته ورته ناست یي، هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خواقي پس له تراونه ورته کښېني. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې شپه ویشت ویشت سي روژه، نو بیا د اختر آمادګیانې دي. دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله، تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې اته په خاورونو کې میرمنې اخته دي او هر ورځ هم دا کارونه کوي. که راست په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خبرونه کې لرو خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي، زیان یې راته وایي.
دقیق حقیقتاً زیانونه ډیر دی، دا وخت خودی په احساساتو کې دی نه پویږي، مغه وخت کې بیا د سی وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالي دی بیا هغه وخت کې مریضي، هغه وخت بیا دی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي، چې بیا هغه وخت هم دی فرصت د استراحت د پاره لري چې هغه د اختر ورځي وي، د اختر ورځي کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي، کوم چې دا لس ورځې دا نه ورځې په دغه نستړیا باندې تیر کړي ده، خصوصا د قالین شوی و دا توشک او بالختان پوښونه او کمپلونه پریمیزه و وړه ماشومان انجن تل راسته زوی پایپ واخاله تر پودر راوړه الا تدل ته په دې باندې وخېجه په خو باندې دي هغه پخې چې په وبو کې بیا دغه کېږي ډېر په باندې فشار راځي، یعنی هغه خپل دغه وبو خپل دوی ته تکلیف ورکوي، او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیاوي. بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلې د ځان د پاره شرم غنی چې د دې سره کومک وکړي، د غالي په چندلو کې یا د غالي په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکړي. متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضيږي او د استراحت ته ضرورت لري، ارتیاست هغه استراحت نشي کولای، فرصت نه لري استراحت ته، حتی په دستړیا کې بیا خوړه هم څوک صحیح نشي خوړلای، اشتیا ورکشي، نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي، نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي. یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کړده چې موږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پریوي او کمپلونه پریوي او فرشونه پریوي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډیر تکلیفونه ورته پیدا کېږي. حتی زکام چې دا د مرضونو پلار ده، نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، د خوندې چې د قالینانو د کمپلونو دا شیان پریوي اکثره د ملا تکلیف پیدا کوي، اکثره د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر ده په یو میرمنه باندې، ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغي سبب ګرځي.
بله، نو په دغه وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه میرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره، ام ځان سترینه کې، ام انجونې چې په کور کې وسره دي اغه سترینه کې، څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینه او څخه به د غوښتنه وکړو. خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه کړي یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه کړي، نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي. دوی اول کومک وکړي په دغه ورځو کې، خپل کور د خوځو سره کومک وکړي، د قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لولکي، دوی ورته پورته وکړه کې خوځو ته وایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا تاسو دې په مونږ غږ وکړي، مونږ در سره یو. رسول الله مبارک خپل د میرمن سره کار کړی د کار کې ویلی دی دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو څوک روژه ده، مور می یا خور می یا خوندې می یا می ورنداره غالی پریوی یا قمپلان پریوی، دا پیپ ورته زه کش کم، دا فرض مثال او به زور تر راوړم، دغه به زور سره پورته کم، په تناب کې به زه واچو، ما په دا اوسپنه به زه پورته کم، دا هیڅ کار نه ده. دا خو ستاسو احساس ورکی چې تاسو د دوی سپورټر یاستئ، تاسو دوی پوشش کې نیولای ده او تاسو د دوی حمایت کوونکې یاستئ، تاسو نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د خزې ته د ضرورت تقویت ورکی، قوت ورکی، استقامت ورکی، چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا می ورونه ته دا توصیه ده، او په زمين کې خوند ته می دا توصیه ده چې خوند هم په تاسو باندې تجربه تیر سوي دي، نو تاسو کوشش مکوي چې ما غوسه چې په تاسو باندې تکلیف او ظلم تیر سوي ده تاسو تحمل کړئ په ماشومان باندې. نور واړه انجن تم دغه سوکي زه په ما څه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یم کار نه ګرځم، دا دې موکي څه پروال لري، دغه تقدیر ده چې دلته یزدان کې په بل کور کې خو بیان سي کولای. دا فکر ځان سره ملري، دا ستا تقدیر او داغه تقدیر سره د تقدیر سره په تفاوت کې، نو ولې داغه تقدیر ته د وسه ورته خرابې، ولې په خدای نه کړه په مرز اخته کې، ولې په تکلیف اخته کې، ولې ای بي کې، او په ځان باندې هم پام وکړي. د ځان پام هم ډیر مهم ده، سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دي د مخې دغه ایډیا دی خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصېږي ژوند د عمل لري کارونه می د عمل لري ورسره ولې د ځان ته نه خلاصې اټ امکان لري چې ځان ته نه خلاصې نو په لهازه چې دغه د ژوند لري چې روانه ده دغه کارونه هم ورسره روان دي تاسو نو کوشش وکړئ چې دا کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي تاسو ته تکلیفونه ایجاب کی او تاسو ته مرزونه پیدا کی د مرزونو زی جندل سي او استراحت ورسره ونه لري تاسو راحت ارتیا لري تاسو خخواړه ته ارتیا لري نو چې تاسو جوړی استی ټولنه جوړه ده کورنۍ جوړه ده او راتلونکي جوړه ده.
بله پام دی اړه یو بل موضوع بیا دام کې د لیسی چې کلین جونې ودیږي د خسر کرځي او بیا الته په بل کور کې لومړی اختر ویل دین بیا ډیره زیاته توقع کیږي چې باید لمخ کې نه راپورته سی کور پاکي او ټول کارونه وکړي حال دا چې دا اکثر وخت کارو سره بلد نه اوسي دونه سره بیا د الته جارو جنجال رامنځته کیږي په دې اکل سره توایي
دقیقا فامیلان باید ستوقات ونه کی دا غجلیت خچ ته د کور د ماحول سره نه بلد ده دغه جلی سره چې دغه دستور او رواجونو سره نه بلد د څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی هغه یو دم کوشش وکي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه دغه شیز مونږ چهره مختلف دي دغه سي اسهان مو مختلف ده د یو انسان سره سر خړلې د چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی ځکه چې هغه وای زه نارینه یم ته ما خزه بایت ما په طبیعت یم په خو یو بوی باندې عادت واخلې چې زه وایم چې وکه هغه وکي چې زه وایم مکه واغه ته نکه نو یو دغه پرشر د خورده پاره بس د غلور کې د پاره بس ده نو متاسفانه زما په ټولنه کې هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړو مکړه ورته خيو خپل څپ پرمازه کې ورته خيو څپ جب کې ورته وایو څپ اعمال کې ورته خيو څپ ترشتند کې ورته وخيو د خاطر سوجد کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري خو سرګنې خپل تقاضا لري ټول اندرندې تقاضا لري ورندار غله د یو دم ورندار بخي ټول شانو تورسیږي استمکان لري ورندارم تاسو غونډه انسان ده تاسو خپل د بل دلور سره خوکی چې تاسو بل کور تلارسي تاسو سره خوسي او دغه فرهنګ باید لمنځ لارسي دغه ذهنیتونه باید ټول وس خلګو اگایي تر لاسه کړي د صنعته خو موږ غواړو چې لري پرتو سیمه پورې دغه ذهنیتونه مخلاص شي او خلک په دغه باندې پوشي چې د بل لري مونږ کور ته راغلي ده موږ نه څه توقع لري موږ باید هغه ته څه وکړو نه یوازې د لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمل کو.
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه هم چنان ښه ورځ تر رب العالمین مسپارمه.
روزو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجون لکومو سیستون تو سره مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درانه کارونه خزی دی طول عمر لپاره عیبی کولیشی.
درسته ده چه کار ده جواندانه لپاره یو اصلی جز ده خود ده چه پا آقوی بانده فشار را نورلشی ده بخوی. درانه او شاقه کارونه پا دوی بانده کیگی ده دوی ده مفاصل و او ده هردوک و ده مشکلات و سره مخامخ کیگی. مخصوصا که دیر سقیل کارونه کیگی مخصوصا انجونو تا چه ده جامو پا دوران کیوی او یا ده بی رقمه درانده کارونه که ایچه مونگ خپلا هم دا تجربه لرو چه انجونی ملیدلی چه حتی دا بچه دانی دا بانده را وطلی بی یا خدای مکه مسانه سقوط کری خدای مکه مقد خکت را غلی بی نو درانده بی رقمه کارونه دا دوی دا روختیال پارا بد اغیزه لری خو هو دا چه کار کوی پا کار بانده آمخته شی او با غیرت را شی او خپل ده کور جوان چاره پا خپل مخته بوزی دا با خ خبر بی چه سپک سپک کارونه وکی چو چو واره وکی لکه ازالات او هردو که ده فشار لانده خ وده کهی خ قوی ازالات رازی خ قوی اډوکی راځي اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي دا څنګه چې یو درون بار په یو واره جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي خو اما هغه کار چې د
ډیر درون بار دی، هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کی، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخه کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دی په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دی. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه به په 1990 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی وي. لکه څنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیتا او دیموکرات نظریه دا و چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه به دا و هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وای د مواد اټوم په نوم د ویش د نور ضرورت څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وای ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوی دی او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړی دی. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وای عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنې په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي، او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصلې دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته اندازې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تاند من فیزیک اته سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثال کې به تاسې دی وای هغه الکترون چې د هسته په څخه په سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساينس پوهانو نظر ورکړی، او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي، او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنه مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپوننت د سیستم جوړوونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکی یعنی سلوین څخه جوړ شوی دی چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دی. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت جمع حل کون کې ماده محلول یا سلوټ مساوي کې په محلول یا سلوشن سره لکه د مال کې یو حل کېدون کې ماده او په یو حل کون کې ماده د چې د دې له دوار سره د وو مال کې محلول جوړیږي. د محلول اجزا وایي چې محلول د خالص کیمیاوي مرکبونو په خلاف کې دای شي بیل بیل غذتونو څخه جوړ شوی وي. باید د مواد نسبی کچه په محلول کې وټاکل شي لکه د بوري او په یو ساده محلول کې د یو ماده سره په بل ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کون کې محیط ته محلول او حل شوی ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي ده او حل کوونکې ماده څه شي ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کېږي او حل کوونکې ماده یا سولونت چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. پر جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي دي. په حل کوونکي کې د حل کېدونکې مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مدای کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکساید لري مولارټی یې پیدا کړی. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکساید کتله وینو چې یو مو حساب هم کړی چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمالټی غلظت چې په 100 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد مادل کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې سیم مساوي کې جی کیو منفی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 500 ملي لیټر کې 95 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري. نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 90 ګرام پر مول ده. راکول شوی کتله 95 ګرام ګرام او درنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کې چې فر د فورمول د وز کول څه خو رسته مشته دوولس نارمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 100 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیم مساوي کې ان مول پر ان څه پر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته شپه 100 ګرام وو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی. نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپه دې چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو 8 ګرام پر مول کې چې رکو شي 9 ګرام مول دی همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې چې ما 0.83 مولالټی لاس سره راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی. نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دي او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ پوش 50 ګرام پر مول ده همدارنګه یو په یو لیټر یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو رسې یو څه ولس ګرام کتله لاس فورمول کې وځي کې ته ورس 0.1 یو یو 2 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کچیر په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي نو د مال کې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فرمول عبارت دي 100 ضرب د عشي وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې دقت کوي فیصدي غلظت د عشي مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فرمول عبارت دي له د عشي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشر کتله وزنی فیصدي لاس راځي مولی برخه یا مول فرکشن غذا چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعه څخه عبارت دی یعنی ان مسای کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مشه د مولی برخه غذا تشکر کوي د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې یو سل 15.5 ګرام پلس مول یو سل 30 ګرام او په کې حل شي د پزکشي محلول د مالګه او په مولی برخه پیدا کړی په ان یو کې چې موږ د مولی برخه پیدا کوو سه پر اشاری اوش نه دوه آمدارنګ اندوی کی چمولې پر خې پیدا کو دوه درې اته دوه درې صفر اته ده نو کله چې موږ ان یو اندوی کې متون سره جمع کو یو راوځي نو د مالګې او د بو مولې پر خې عبارت ده یو څه
درنو اوریدونکو او ګرانوز دکونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خوونکی درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د دولسم صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په ولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویه په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانه راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شویو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایی درلوده. چې بهشیلی په 1980 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وڅېړل چې شیلی دې پایلې ته ورسېد چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه یو پروزولوس پاتل ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي کویا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره راو په دې توګه د حیاتي کو مفکوره رد شوله. چې په دې معادله کې شوډل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1400 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونو او په 1900 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونو لاسته راوړل شوی دی. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیونو ته رسیدلې دی، یعنی شمیر ډیرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، ریش، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څیړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دې ته کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکترونی جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه، منفي څلور اکسیدیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکترونی جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې شوتل شوی. همدارنګه کوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې هم په داغه په لړ کې کوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت په پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سرور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي، نو د کاربن ولانس دي هغه سرور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شولې یا هم د شریکول په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سرور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای شي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکولر ویسه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادېږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یو برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادېږي. چې فارمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه شي ته وایي؟ ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه شي دي؟ مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دي د مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادېږي. پر مالیکولي فارمول لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي؟ کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دي.
Thank you.
کې درنو زده کوونکو هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کانټوم ولولي او دا چې کانټوم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ل درنو زده کوونکو، زموږ هیله دا ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.